سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درگه اوریدونکو ستلی مشه بخیر راغلی ز زیبا خادمیم داد امریکا غگ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبری پروگرام ته بخیر راغلی درن اوریدونکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د افغانستان د بشری او اقتصادی وضعیت په حق له بحث کوي
شنوند عزیز احد عزیزاد هستم خوشحال هستم که باز هم با برنامه روک راست سپین خبری در خدمت شما قرار داریم همونطور که شنیدین از جانب دیگه رامز الکبروف معاون نمایندگی سیاسی و همانکننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته که صبر افغان ها در مورد بحران بشری در افغانستان تمام شده
نن په همدې موضوع باندې غږیږو خو اول د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانه یوسفزی یم تاسو د دې وخت خبرونه اوري پاکستان د هغه هیواد د فضا نه افغانستان ته د امریکایي بی پیلټ الوتکو داخلي دوه په اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې رد کړې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یک شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د غتورونه د شواهدو پرته لګول شوې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سرګندونې تر هغه څو سات وروسته وکړي چې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلټ الوتکو ګرځېدو ته په خبرګون کې وویل چې پاکستان باید خپل فضا د افغانستان په ضد ونه کاروي دغه لوړ پوړي طالب چارواکي د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دوی د معلوماتو لمخې د امریکا په پیلټه الوتکه چې اوس هم د افغانستان په فضا کې ګرځي د پاکستان د فضا نه دغه هیواد ته داخليږي خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو دغه چارواکي د سرګندونو په خبرګون کې ویلي د هر ډول شواهدو په لښتوالي کې لکه څنګه چې خپل د افغانستان وزیر هم تایید کړه دا ډول خیالي ادارې د تاسف وړ دي د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مسولین وایي د هواد د هوایی حریم د کنټرول په هدف د دریو ولایتونو په هوایی ډګرونو کې د راډار سیستم نصبول چاري پیل کړی دي د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست حمید الله اخونزاده د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دغو ولایتونو کې د کابل بلخ او هرات هوایی ډګرونه شامل دي اوس مهال د کابل نړیوال هوایی ډګر ټرافیک په ډیرو کمو امکاناتو سره د یو افغان ټیم لخوا کنټرولېږي چې د قطر او ازبکستان د مسلکي کسانو لخوا روزنه ورته ورکړل شوې ده بلې خوا د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکو هم د غډول ادعا وکړه چې بهرنی ځواکونه د افغانستان د وتلو په مهال د کابل هوایی ډګر اکثره تجهیزات تاسیسات او وسایل تخریب کړي دي خبرونه ته ادامه ورکوم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي وایي قطر متحده عربی اماراتو او ازبکستان ورسره د کابل او مزار شریف د هوایی ډګرونو په بیا رغونه او فعالیتو کې مرسته کړې ده د وزارت وایي چې تیر یو کال کې د افغانستان د هوایی ډګرونو نه په دغه هیواد کې دننه او بهر ته د 300 او 300 زیاتې الوتنې شوې او نږدې 300 مسافرو د دغه میدانونو نه سفرونه کړي دي په پا پاکستان کې چارواکي وایي چې په دغه ملک کې ورسته او سیلابونو 3 کروڑ او 1.5 لک خلک بے کوره کړي او یا اغیزمن کړي دي د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په 400 کې خبريالانو ته په وینا کې ویل چې د هغه حکومت به د ټولو هغه کسانو سره چې د سیلاب نو متاثر شوي دي مالی مرستي وکړي د امریکا د ډیټرویټ په ښار کې پولیس د هغه وسلوال پسې ګرځي چې ګمان کوي د یک شنبه په ورځ باندې سلور تنه په دزو وشتلی چې درې پکې وجلې شول د خار د پولیسو مشر جیمز وایټ مطبوعاتو ته ویلي چې د وسلوال سار وختي د خار په بیلابیلو برخو کې سلور کسان وشتي په وجل شو کې دوی مېرمنې او یو نارینه دی پولیس وایي سلورم کس چې په برید کې ټپي شوی د برید کوونکي په داسې حال کې لیدلې چې په سړک د ولاړو موټرو په شیشو کې قتل او کله چې ترې وغوښتل شول چې ولې دا کار کوي په دوی هم دزی وکړي یوکرین د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روسیې په جنوب کې د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې د روسیې لخوا یرغل شوي او نیول شوي د یو اوږد انتظار وروسته د ځوابي برید پیل اعلان کړی دی. دا خبر په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې یوه ډله یوکرین ته تللی چې د جایوریجیا اټومي بټۍ معاینه کړي چې د مارچ په میاشت کې د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي وه، خو تر اوسه پورې لا هم یوکرینیان پکې کار کوي. د یو بل خبر له مخې د دوشنبه په ورځ د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په روسیې تور ولګو چې اقتصادي ټیررزم کړی دی. هغه وایي چې روسیه هڅه کوي چې د جمی پر رسیدو سره د اروپایي هیوادونو د ګازو د ذخیره کولو مخه ونیسي، په داسې حال کې چې د انرژۍ د بیو د لوړېدو اغېزې کورنیو او سوداګرۍ ته سخت زیان رسوي. او د ایران ولسمشر د دوشنبه په ورځ وویل چې د نړۍ د قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون بیا راژوندي کول به بېمانی وي که د ملګرو ملتونو د اټومي څار اداره په هیواد کې د نا اعلان شوو ساحو په اړه تحقیقات پای ته ونه رسوي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا کولو لپاره د اروپایي ټولنې د روسي سند په حق له متحده ایالاتو خبرګون ارزوي. قدر منوریدونکو، تاسو د دې وخت خبرونه واوریدل.
روکو راس صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده عزیز، همونطور که در آغاز گفتیم برنامه امروز اختصاص دادیم به وضعیت بشری در افغانستان که روز به روز خراب شده میره، و تذکر دادیم که آقای الکبروف معاون نمایندگی سیاسی و امان کننده کمک‌های بشری دوستانه در افغانستان گفته که دیگه صبر افغان در مورد بحران بشری تمام شده. ما از دو مهمان عزیز دعوت کردیم که در برنامه با ما باشن، شرکت بکنن، که خوشبختانه با ما هستن. جناب خلیل پورسا، فعال جامعه مدنی و تحلیلگر مسائل بین المللی و امور افغانستان، و محترم جاوید مومند، استاد پوهنتون. میخوام مطمئن شم که آقای پورسا شما با ما هستین، خوش آمدین. شد صدایتانم صدای ما رو میشنوین؟
سلام بر شما و شنوندای عزیز شما، انشالله که جور و صحت باشین.
تشکر.
و سلام خدمت مهمان عزیز شما دارم.
زنده باشین. آقای مومند، شما هم آواز ما رو میشنوین؟
بله میشنوم. سلام خدمت شما و خدمت مهمان بسیار عزیز و شنونده های عزیز. سلام.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان.
ساسی که اجازه یا سلام باور کن. بله، پارسا صاحب محترم په خیر راغلی، ستړی مشه، مننه چې خبرونه ته راغلی.
تشکر از دعوت شما.
خواهش کوم، خواهش کوم. جاوید مومند صاحب په خیر راغلی استاد.
ډیره مننه کوم.
خواهش کوم، د ساس خپل پروګرام دی، د کارپوهانو د تحلیل او تفسیر د پاره دی، ټولو ته ضرورت دی چې له شیخ خپل نظر او تحلیل ووایي، بیان یې کړي. نو عزیزاده صاحب کا اجازه وي، ساس په اجازه.
مهرباني، ما همیشه بر شما گفتیم چانس خانم ها اول،
یعنی اجازه ونه غواړم همیشه سوال کوم.
بله.
عزیزاده صاحب همیشه مهربانه ده. خب، هر صورت تشکر تاسینه. نو درنو ملمنو تاسو خو معلومه ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د هماهنګۍ د اداري رئیس ویلي دي چې کوم 40 میلیون افغانان اوس هر ورځ بشری کومکونو ته اړتیا لري روزمره، او هغه کسان چې په دې واد کې د بیوزلۍ او د غربت سطح نه مخکته دي هغه 15 میلیونه دي. نو نن خو خبر ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بشري او اقتصادي وضعیت باندې په افغانستان کې بحث کوي. دا غوړه معلومه ده دا چې نورې کوم مسلې دي ور باندې بحث کیږي، شاید اړوند مسایل باندې هم بحث وشي، ځکه چې د دوی وایي چې بشري او اقتصادي مرستې د سیاسي مسایلو نه جدا دي، خو بیا هم تر یو حد پورې یو ځل زینو کې سره تړلې دي. او دامل کیږي چې د دغه سازمان د سرمنشي مرستيال مارتین گریفتس وی د افغانستان د وضعیت په حق لنن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کړي. نو نړیواله ټولنه خپل په دغه سیالاتو کې او د دنیا د ملکونو سره مرستې کوي، هغه چار سر د دنیا کې وي، افغانستان سره ډېر مرستې کړې دي، مګر په دې تیر یو کال کې د طالبانو د واکمنۍ رئیس دی د مرستندوی هیوادونو اقتصادي مرستې او بشري مرستې کله کله د سویل کېږي چې دا به محدودې او شرایطو پورې تړلې دي او حالاتو پورې. نو دغه اوس وخت کې چې د حالاتو ته وګوري، زه فکر کوم چې دا څه عمومي سوال به زما سم دغه وی چې دغه امنیت د شورا د دې غونډې نه به سره وځي، سمرم راسته به وشي، ګرچې اقتصادي حالات دنیا کې ګډوډ دي، ډېرې مرستې د اوکراین خواته ورځي، زکالته هم شرایط بل ډول دي، خو د افغانستان سره به دغه غونډې نه سنه چې جره وځي د کومکی
پیامد نشست شورای امنیت کې پشت درهای وسم دایره شه. ایج برای افغانستان چی خود بود؟ البته در مورد از اینکه چرا پشت درهای بسته دایر میشه و هیچ جزئیات هم در بیرون داده نشده، در این موردم با میمونا صحبت میکنیم. آقای پرسا، در این مورد میشه که نظر شما را اول بگیریم؟
مهربانی
بخدمت شما هستم. فرمون شما و شاید به ذهن خیلی های مسئله مطرح شده باشه که چه صحبتی و چه موضوعی در باره افغانستان صحبت میشه، سر از بحث و گفتگو صورت میگیره که این پروژه در بسته نشست رو برگزار کردن و برگزار میکنن. بسیار اکسوال بسیار امده هست، هرچند که برای افغانستان دیگه چیزی نمانده، چیزی برای افغانستان نگذاشتن دیگه، چیزی به اصطلاح پنهان بمانه. هر آن چیزی که به حق مردم مظلوم افغانستان نشده بود شده و فعلا یک وضعیت بسیار بحرانی مردم قرار دارند که وصف اصلا قابل وصف نیست می وضعیت و بسیار نگران کننده. و هرچند که به نظر من قبل از سقوط حکومت یک وضعیت خیلی مناسبی در افغانستان وجود نداشت که بگم آنچنان ایدئال بوده باشه. در همون مواقع هم مشکلات خود داشت و مردم با فقر و مشکلات دست و پنجه نرم میکردن، دیگه اگه دی از نظر اقتصادی دسترسی داشتن و امکاناتی داشتن و این بسیار محدود بود، ولی اکثریت مردم در گذشته هم مشکلات خود داشتن و وضعیت مناسبی نداشتن. در گذشته اون چیزی که بسیار جامعه ما را و نظام مثلا رنج میداد، مثلا فساد اداری بود در سطح بسیار گسترده از اون که طبعا که از لایه فساد مستقیم و غیر مستقیم مردم هر کشور در هر جا که فساد باشند و مثلا مردم هر کشور از اون آسیب میبینند و متحمل ضرر بشند و مثلا متحمل سختی بشن. و ما این سختی و این آسی و ما در گذشته هم داشتیم و وضعیت خوبی در گذشته هم نبود. حال بعد از این که حکومت سقوط کرد و فعلا یک دفعگی کل هنجارها به هم خورد و ما در یک شرایط بسیار بحرانی قرار گرفتیم، حمایت جامعه جهانی کشورها به شکل گسترده از در طول 20 سال گذشته یک دفعه از افغانستان قطع شد و نظام سیاسی و نظام اقتصادی افغانستان بتونه به کلن به اقتصادی بلند از او از هم پاشید و یعنی بهزیر بلای اقتصادی که سر از او کار شده بود بالاخره با نواقصی هم که وجود داشت، ولی او را ما یک دفعه از دست دادیم و در طول یک سال گذشته هم هیچ کاری در رابطه با احیای زیربناها یا برنامه هایی که بتونه به حداقل کمک بکنه وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشه صورت نگرفت. به لحاظ ارزی که من فکر میکنم که یک چالش بسیار عمده برای حکومت فعلی افغانستان که یا حالا حکومت برحال است دیگر، ما خواسته یا نخواسته اونا درست است که رسمیت ندارن ولی که قدرت در دست دارن. مسئله رسمیت از نوست در سطح بین المللی و این بسیار چالش ایجاد کرده و این مانع بسیار بزرگی است که اونا بتونن به اصطلاح برنامه ریزی های دقیق تری داشته باشن در راستا با در راستای با مسئله زیربنای اقتصادی و حمایت اقتصادی از مردم.
دا بشری مرستې خټول د سید د پاروي چې امغه دفتن عاجل ضرورتونه رفشي چې کار نیوي روزګار نیوي او سم یو رسمي حکومت نیوي نظام نیوي دا بل مشکل ده او د دې ترڅنګ مثلا نور طبيعي آفات لکه زلزلې سیلابونه دا هم په دې منځ کې راغلي. اوس د افغانستان کې بشري وضعیت ډیر خراب ده. ملګری ملتونه وایي چې د 9 میلیونو ډالرو پرځښت په پکتیکا کې زلزلې زپلو ته تخصیص کړی دي چې دغه کورونه جوړ کړي او ترمیم کړي. یونیسف وایي 13 میلیونه ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري، زرګونه نور د خوارځواکۍ سره مخ دي. نو دغه مشکلات پیښ دي او بس دغه څو ملکونه د امنیت شورا کې ملګری ملتونه ناس نن بحث کوي. زه غواړم د مومن صاحب د استاد مومن صاحب نظر واورم چې دوی څه فکر کوي د ټولو حالاتو ته په کتو سره او د طالبانو د تیر یو کال د واکمنۍ دغه اجراءاتو ته چې سړی وګوري څه فکر کوي دغه بشری مرستې یا اقتصادي مرستې دا خو به کیږي بشری مرستې د کده عاجل ضرورتونه دي نور به دې غونډه سره وځي. مومن صاحب محترم څه فکر کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري دا بس کدا سم کوچی په خپل ملګری ملتونو سازمان چې کله رامنځته شو په 1947 کال کې د بشر حقوق اعلامیه چې تقریبا 10 ماده وی دا تصفیه شو. دا په دې معنی و چې دا کوم هیوادونه کوم دولتونه چې دلته په ملګری ملتونو سازمان کې غړیتوب لري دا 10 ماده د بشر اعلامیه حقوق چې خپره شو دا په ځان تطبیقوي او
عملي کوي به
خدل شو چې دلته چدنته استثناءات موجود نه ول. متاسفانه مونږ کچې تاسو بس راوخلو مونږ په نړیوال چاپیریال کې نړیوال نظام کې مونږ نړیوال سیاست لرو. په نړیوال سیاست د اوس وخت کې 15 هیوادونه چې د امنیت شورا مهم غړي دي دایمي غړي دي چې امریکا دی، فرانسا ده، انګلستان ده، روسیا ده او چین ده. دا حق هیوادونه دي چې نړیوال سیاست اصلي لوبغاړي هم دوی دي. ولې دغه د درېمې نړۍ هیوادونه چون دا د لومړۍ چې هوادونه دي د سیاستونو هم د دوی په واک دي د درېمې درجه هوادونه یا د درېمې نړۍ هوادونه چې هغه متاسفانه ورسته پاتې هوادونه دي چې په قطر کې افغانستان هم راځي دوی په اصل په نړیوال سیاست کې خپل دي ولې نړیوال سیاست چلولای نه شي په نړیوال چاپیریال کې نړیوال نظام کې دوی بلکې ډګرونه دي د لوبو لپاره اونځل ته هدف دا دی چې د بشري حقوق چې مونږ کلوایو
مګر هغه کوم په خو استاد مګر مگر ملته خو 15 ودونه دی خدا 15 دی ویتو حق لري دا نور خو بیا په بحثونو کې کینی نظر ورکې کنه
بالکل بالکل یعنی دا لاس نیمه غړي دی دا 15 دایمي غړي دی
15 دایمي دی
کولای شي چې دا کار وکړي. یعنی هدف مې دا ده چې دلته اوس تاسو وګورئ چې د اوکراین مسله ده، چې د افغانستان مسله ده، تر ډیر بریده دغه هیوادونه په کې خپل دي او خپل پاتې شي هم دي. اوس ګوري چې ته موږ بشري حقوق ته لاړ شو د تاریخچه ته په دښل کلن مزل کې موږ وګورو په دې شل کلن مزل کې په افغانستان کې کوم بنسټیز کار چې د خپل اوس په دې موږ توانی دي چې دغه بشري ناورین چې رامنځته شوی حداقل یو څه مدیریت وکړو. ولې متاسفانه بدبختانه دلته هغه د مدیریت نشته او هم په خوانی چارواکو کې هم دلته هغه نړیواله ټولنه
چې بله پارسا صاحب هم ورته اشاره وکړه، پارسا صاحب هم بیان وکړه. بله ښه
زه دا خبر مرستی په افغانستان کې راتلی ولې دلته تاسو شاهدان دي چې نړیوال انجوګانی وی هغه انجوګانی په سمه توګه دلته مرستی نه مصرفولې. په اوس وخت کې ګوري دا چې کله دا نظام له منځه لاړ نوې نظام سیاسي نظام رامنځته شو نوې سیاسي نظام سره مونږ چون د یو هیواد وو چې مونږ مطلقا متکی وو د نړیوال ټولنې او نورو هیوادونو د مرستو. خو کله چې دغه نوې نظام رامنځته شو مرستې ټولې ختم شوې، قطع شولې په دې نوي نظام باندې، حتی پیسې کنګل شولې. نو دغه حالت کې چې ته ورسره یو ورسپاته هیواد وي او نور پورې متکی هیواد وي اقتصاد پورې دغه مرستې چې بندېږي هرومرو به دلته یو ناورین رامنځته کیږي. بله مسله طالب چارواکو ته ورګرځي چې طالبانو په دا یو کال کې څومره په دې وتوانېدل چې حداقل د نړیوال نورمونو نړیوال کنوانسیونونه چې دي د ملګري ملتونو منشور چې دی او دغه کوم اعلامیه د بشري حقوقو چې دی څومره په دې باندې توانېدلي چې حداقل دوی دغه مراعات کړي. ځکه موږ په فقه کې وایو چې د ستر ضرر لپاره وړوکي ضرر باید موږ وزغمو. اوس افغانستان یو بحران روان دی که اوس په دغه یو کال جریان کې موږ په دې توانېدو لیولو چې حداقل یو ګډه ژبه د نړۍ ترمنځ او بسې د دغه هیوادونو ترمنځ موږ رامنځته کړې وله او دغه ګډه ژبه تعامل ته لاره هواره کړې وله او بالاخره د رسمیت پیژندلې ته موږ نږدې شوي ولو. اوس به موږ دغه کوم بحران سره چې اوس مخامخ یاسو دې بحران سره به موږ نه مخ نه وو. حتی موږ په ملګري ملتونو سازمان کې به اوس استادی درلوده. تاسو ګورئ د دروازو تر شا هلته په ملګري ملتونو سازمان کې د افغانستان په تړاو غونډه نیول کېږي. په دغه غونډه کې د افغانستان د اسلامي امارت استازی شتون نه لري. اصلا دغه غونډه بیا مفهوم نه لري ځکه چې هلته غونډه کې ګوري چې چانزنی کېږي. دلته لابیګری هر یو جواب ځان ته کوي ځکه ما مخکې ویلې په نړیوال نظام کې بیا په خاص توګه په نړیوال چاپېریال کې هر هیواد د خپل ملي ګټې لري. تاسو وګورئ ریالستان وایي وایي واقعګرایان وایي چې یو مهمه نظریه ده. هغوی وایي هر هیواد ملي ګټې لري، هر هیواد کوشش کوي چې زیاتې ګټې ترلاسه کړي. اوس دلته د افغانستان په تړاو دا پرېکړه کېږي خو که چېرته دلته د افغانستان استازی وایي د خپل اندېښنې ورسره شریکه کړې ولې دوی نړۍ دغه اندېښنه شریکه کړې ولې د افغانستان چارواکو سره چې دوی د ګډه ژبه رامنځته شوي ځواب. اوس که چېرته افغانستان نه وي د افغانستان په تړاو غونډه نیول کېږي زه فکر نه کوم چې دغه به سمه پایله ورکړي د افغانستان په تړاو. دا مسله ده. بله مسله
مګر نړیوالو ته خو معلومه ده چې په افغانستان کې څه حال ده. بله نړیوالو ته خو معلومه ده چې په افغانستان کې څه حال ده او د طالبانو د حکومت نتاق مجاهدم ویلي دي چې دغه اقتصادي برخه کې ډیره مهمه ده. افغانان د دې اخیری سیلابونو د طبي آفاتو د نور مسایلو نه ډیر زیانمن شوي دي. وچکالیم و نو خلکو سره باید مرستې وشي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې افغانان هیر نه کی. یعنی خپل خبره کړی ده مګر دا چلته حضور نه لري. دي خو عوامل نور دي.
سوال عمده ده ایست که شورای امنیت ملل متحد چی کده میتونه برای افغانستان ده این مقطع زمانی همونطور که
ده حالات
بله ده شرایط جهانی هم رو به خرابی است. مثلا یکی از بیننده های ما در فیسبوک یا شنونده های ما در فیسبوک هم این سوال کردن که از نظر بنده شورای آقای قیس رحمانی نشه کرده که از نظر بنده شورای امنیت
ملل
متحد دیگه قادر نیست تا بتونه مشکلاتی که در جهان به وقوع میپیونده حل فصل کنه. و گفتم که دلیلش ایست که اعضای شورای امنیت ملل متحد که خود کشورهای قدرتمند هستند از این شورا سوء استفاده میکنن. آقای پارسا
ترول پیا و نظر
ندید شما در این مورد با این شنونده و بیننده ما هم نظر هستین که نظر خود در فیسبوک نوشته کردن آقای قیس رحمانی؟
من خدمت شما عرض کنم یک امر طبیعی است. کشورهایی که به اصطلاح قدرت بیشتر دارن اگر در سطح کلان اگر نبین در سطح پایین هم در سطح خورد خودن که ببینید شما ببینید که وقتی کس قدرتمندتر هست او میخواید که نظر خود حاکم بسازه و نظریات خود خواسته یا نخواسته به اصطلاح برطریق که شده او را به اصطلاح میخواید که جامعه عمل بکشاند. ولی خب چیز واضح است من خیلی مخالفت با نظر از اونها ندارم. این یک امر طبیعی است. اونها قدرت دارند با مو اساس همو قدرت چون در شورای امنیت ملل متحد حضور دارند، جزو تصمیم گیرنده های اساسی هستند. چرا یک کشور قوی و یک کشور به اصطلاح ضعیف‌تر به او شک نیسته.
خب
یک چیز بسیار واضح است. ولی کن یک بحثی هست که تنها این مسئله نیست دیگه. باز تصامیمی که میگیرند باید یک نوع مشروعیت هم در سطح بین‌المللی داشته باشه و به اصطلاح همو جایگاه خود با تصامیم خود نباید که خدشه‌دار بسازن. اونا وقتی ادعای بزرگی میکنن طبعاً که باید همو تصامیمشان و مشکل بزرگ منشانه باشه و این بسیار تأثیر داره و طبعاً خواسته یا نخواسته در
اما مهم ایست که پارساس اطمان در ختم این مجلس یا نشست شاید کدام اعلامیه صادر بکنن یا بگوین که ما روی از این موضوعات گپ زدیم. ولی سوال ده ایست که وقتی پشت درهای بسته صحبت میکنن، جزئیات هم بیرون تاله ندادن، خبرنگارا هم نموندن در داخل تنها خودشان. اینال ممکن است که اینا یک چیز واضح است در مورد وابستگی امور بشری اقتصادی با سیاست خو واضح هم صحبت میشه. در مورد سیاسی اگر اونا احتمالا صحبت بکنن، روی چی موضوعات، شاید روی کدام فشار است سر طالبان برای تغییر حکومت یا مثلا موضوعات سیاسی دیگه هم بحث شده، شما انتظار داره؟
خود طبعا یک چیز واضح است که یکی از چالش هایی که وضعیت امروز به اصطلاح بحرانی داره در افغانستان، عدم رسمیت گروه طالبان است کنون یک حکومت. تقاضای طالبان مقررن از جامعه جهانی و از ایالات متحده و از برخی کشورهایی که به اصطلاح روابط در گفتگوهای دوحه و گفتگوهای مکرری که با اونا داشتن، با اونا با اروپا و کشورهای غربی نشست و برخواستای زیادی داشتن، مقررن خواستار به رسمیت شناختن از اونا هستن. شاید یکی از موضوعات بسیار عمده و اساسی بحث و قرار سر چگونگی به رسمیت شناختن طالبان باشه که حکومت از اونا را به رسمیت بشناسن، و دلیلی هم که اونا میخوان که سر از این بحث بکنن وضعیت بحرانی است که در افغانستان جریان داره و این میتونه یک بهانه برای به رسمیت شناختن طالبان باشه. ولی کن از طرف دیگه هم ما خبرهایی که ما میشنویم، هر حرکتی که در طول یک سال گذشته از طرف گروه مخالف طالبان و به اصطلاح اپوزیسیون یا کسایی که بیرون هستن و میخوان نمیخوان نمیپذیرن طالبان را و میخوان حرکت های مسلحانه داشته باشن، به هیچ عنوان از طرف کشورهای غربی قبول نشده و عدم پشتیبانی خود از حرکت ها و گروه های مسلح علیه طالبان ما شنیدیم که صورت گرفته، و اینا همه علائم و نشانه هاییست که غربی ها میخوان به نحوی مدارا کنن با طالبان و وضعیت بحرانی کشور هم
من نه حساسه
ولی مردم افغانستان هم یک بحرانی شدن که میتونه این پروسه را تسهیل ببخشه برای شما.
پارسا صاحب محترم، از زیاده صاحب صاحب پا اجازه دغه سور از مخ کې د تیر هفته کې د شانګهای کانفرنس او هغه په ازبکستان کې بیا هلته د روسي د دفاع وزیر سرګی شویګو ویل چې په افغانستان کې د القاعده او داعش د وسلوالو زیاتیدلو د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت ته خطر پیښ کړی دی او خطر پیښوي، او بیا یو ویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکې چندې چې د القاعده او د داعش په څیر دهشتګر سازمانونه مخ په زیاتېدو دي. نو سوال دا دی چې د غونډه چلته روانه ده، خو روسیه هم پکې ده، چین هم پکې ده، تاسو مخکې ټول نومونه واخیستل، د پنځه دایمي خودي چې دي نور غړي هم دي، اول ته بحثونه کېږي، نظریات اورېدل کېږي. نو په دغه یو حالت کې چې دغه څه وخت مخکې د القاعده رهبر هلته په افغانستان کې ووژل شو، او اندېښنې څرګندېږي د نړیوالو همدو همسایه او ګاونډیو ملکونو، او بیا دغه مسله مطرح کېږي چې د طالبان حکومت د په رسمیت وپېژندل شي. دا څنګه امکان لري؟ ستاسو دواړو نظر په دې برخه کې غواړو، مګر عزیزاده صاحب څه فکر کوي؟ خبرونه و نورو.
بله شنوندای عزیز و مهمانای ګرامي، اجازه بدین سوال مطرح کردم، همکار ما سوالای دیگه هم هست حتما که خدمت شما میرسیم، و شنوندای عزیز ما و بیننده عزیز ما در فیسبوک هم سوالای زیادی نوشته کردن و نظرات زیاده خود درج کردن، و یک عمده ترینش همی عدم اعتماد خود سر ملل متحد ابراز کردن، و بسیار اعتماد معتبر برشان قائل نیستن. به هر حال روی موضوعات بحث میکنیم، اما امور رقمی که همکارم گفتن بین که اول به دقایق به آخرین اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم، بعد از او با صحبت ادامه میدیم. با ما باشیم.
بله سوال نو مومن سبتا و پرسا سبتا راجعه دیم خبرون نروس به دوار و نظر وقت
اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. وزارت خارجه پاکستان روز یک شنبه 28 آگست در واکنش به اتهام سرپرست وزارت دفاع طالبان مبنی بر عملیات ضد تروریسم طیاره های بی پیلوت امریکا با استفاده از حریم هوایی پاکستان با ابراز نگرانی عمیق گفت که چنین اتهام بدون شواهد صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنوید.
این هزارات وزارت خارجه پاکستان چند ساعت پس از آن بیان شد که محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان در واکنش به پرواز طیاره های بی پیلوت امریکایی در حریم هوایی افغانستان از پاکستان خواست که نباید از حریم هوایی خود علیه این کشور استفاده کند. این مقام نظامی طالبان روز یک شنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس معلومات این گروه طیاره های بی پیلوت امریکایی هنوز هم از فضای پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می شوند. در واکنش به این اتهام وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفت که در نبود هر گونه مدرک همان گونه که خود وزیر افغانستان تایید کرد چنین ادعاهای تصور بسیار تأسف آور و سرپیچی از رفتار مسئولانه نرم های دیپلماتیک است. در اعلامیه آمده است که پاکستان بر اعتقاد خود مبنی بر حاکمیت و تمامیت ارضی همه دولت ها تاکید می ورزد و همه اشکال تروریسم را محکوم می کند.
ادامه اخبار. رامز الکبروف معاون نمایندگی سیاسی و همان کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما گفته است صبر افغان ها در مورد بحران بشری در افغانستان تمام شده است. آقای الکبروف در گفتگو با خبرگزاری سپوتنیک که امروز دوشنبه منتشر شد گفته که افغانستان کشور فقیر است و وضعیت بشری در این کشور روز به روز بدتر شده می رود. با گفته وی تعداد افرادی که در این کشور از فقر رنج میبرند 25 میلیون نفر است. در نشست امروز دوشنبه که قرار است از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان دایر شود، وضعیت بشری و اقتصادی این کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت. بخش رسانه‌های سازمان ملل متحد میگوید که این نشست پشت دروازه‌های بسته برگزار خواهد شد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوعی افغانستان در سازمان ملل متحد به رسانه ها گفته که مارتین گریفیتس معاون منشی عمومی این سازمان گزارشش را در مورد وضعیت جاری در افغانستان ارائه خواهد کرد. مقام های بلغاریا میگویند که پلیس این کشور 141 پناهجوی بدون اسناد را که قصد ورود به این کشور را داشتند بازداشت کرده و گمان می رود که همه آنها مردانی هستند که اصلا از افغانستان هستند. به گفته مقام ها گروه متشکل از 88 پناهجوی افغان که در بس سفر می کردند در نزدیکی شهر بندری بورگاس از سوی پلیس بازداشت شدند. در حالی که اردوی پاکستان و داوطلبان ناامیدانه برای تخلیه هزاران تن گیرمانده در سیلاب‌های موسمی که در تابستان سال جاری مناطق وسیعی در پاکستان را متاثر کرد و جان بیش از 1000 نفر را گرفت تلاش می‌کنند، کمک‌های بین‌المللی به روز دوشنبه به پاکستان رسید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به روز دوشنبه گفت پاکستان شدیدترین باران‌ها را تجربه می‌کند که نظیر آن را در 3 دهه اخیر دیده نشده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که زمان تک قدرتی و برتری طلبی ایالات متحده خاتمه یافته و موافقه روی توافقنامه هسته‌ای ایران اکنون وابسته به اراده سیاسی ایالات متحده است. وی در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون مرکزی چین در مورد پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای ایران گفت که هنوز 3 موضوع عمده وجود دارد که روی آن موافقه نشده و این موضوعات شامل عدم خروج دوباره ایالات متحده از موافقه نهایی، تعهد واشنگتن به عملی ساختن وعده‌هایش در آن توافقنامه و مد نظر گرفتن منافع اقتصادی ایران می شود. 3 عضو نیروهای ویژه آلن که برای فراگیری آموزش‌های نظامی در ایالات متحده به سر می‌برند در این واقعه مجروح شده و به شفاخانه انتقال داده شدند که 1 تن از آنها درگذشت. کرملین از جامعه جهانی خواستار اعمال فشار بر اوکراین به خاطر کاهش تنش‌های نظامی در نیروگاه هسته‌ای ژاپوژیا شد و کیف را متهم به خطر افکندن اروپا کرد.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز دوشنبه در آستانه بازدید مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی از این نیروگاه گفت که مسکو در مورد احتمال ایجاد یک منطقه غیر نظامی در اطراف این نیروگاه که ایالات متحده خواهان آن شده است صحبت نمی کند. و خبر اخیر، ریاست افغان فیلم حکومت طالبان می گوید که تا چند روز دیگر روند به نمایش گذاشتن 35 فیلم مستند و داستانی تولید شده توسط این ریاست و رادیو تلویزیون ملی تحت مدیریت طالبان در کابل آغاز می شود. جاوید افغان، رئیس افغان فیلم حکومت طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته این فیلم ها شامل 10 فیلم مستند و 25 فیلم داستانی می شود که تا پایان همین هفته از طریق سینما آریانا و یک مؤسسه پرودکشن خصوصی به نمایش گذاشته می شوند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا تا این ساعت.
روکو راز صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در امریکا غک آشنا را جو دسپین خبری یا رو کراست پروگرام قدر من آوریدون کو ستلی مشی درنو ملمنو مننه تاسینه چه پخپراونه که قدر من آوریدون کو در امنیت پا شورا که در ملگرو ملتونه در امنیت پا شورا که در افغانستان پا بشری و اقتصادی وضعیت بنده بحث که گی عوامل معلوم دی چه ولی بشری بحران و اقتصادی بحران را غلطه پا افغانستان که ده چه دیده غنده نباد سر ووزید افغانستان اقتصادی و بشری وضعیت داشتن ده سیاسی وزی پبارکی ده با روست معلومشی چه ده غنده سر تا ورسی که اویلامیه اخبرشی خموگا قولو چه ده خپلو ملمنو نظریات ورو چه ده تمقص سده ده غنده ده نتیجه نه نو مومن سب سوال تاسی تا راجی ده کابل ده پوهنتون استاد جاوید مومن سب خلیل پارسا سب سوال تاسی دوارو تا راجی ده مومن سب کابل تاسی میره بانیو که حالاتو تا وگوری ده تروریستی دلو ده موجودیت نه چه رپورتون آور کشیوی چه افغانستان که دیر تروریستی دلی دی او دوی ورس پا ورس زنون آیاروی و تیاریگی مگرم طالبانو خو ده امریکی سر تلون که ده خبره کلی و چه دوی با ایس دل نپریدی چه بل زیت خطر پیخ کی او ایمان زواهری پا دی آخر وقتو که ده رپورتون رو قرار پا افغانستان که وجل شو نوستاسی تم توقوسته چه بشری مرستی واجلی مرستی خو کی دا خونړیوالو تعهدات کړی دي خو دا سیاسی اخ په برکه احساس توقع سره مومن صاحب
ګوري راځي په ځینی واقعیتو باندې بحث وکړو.
بله،
پرته له شکه چې مخکې مون یادونه وکړه ملګری ملتونو سازمان یو بې پرې سازمان دی، یو نړیوال سازمان دی. د همدې لپاره چې کله کوم ناورین رامنځته کېږي، د کومو هېوادونو ترمنځ چې کومه شخړه رامنځته کېږي، باید منځګړیتوب وکړي. یعنی متاسفانه بدبختانه چې د ریالیزم نظریې پر بنسټ باندې اوس ځینې استقلالیات تر پوښتنې لاندې راغلی دی، ځکه چې هغه هېوادونه چې دوی برلاسي دي په ملګري ملتونو سازمان کې، بیا په خاص توګه د امنیت شورا کې، لکه ما مخکې چې ورته اشاره وکړه، تر ډېره بریده پورې د دوی دغه هیوادونو تر تاثیر لاندې دي. اوس ګوري په ملګري ملتونو سازمان کې بحث د افغانستان تاکله کېږي، هغه هم د دروازو تر شاته په رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي. دا په څه معنا؟ زه فکر کوم چې اوس دغه درې هیوادونه، په خاص توګه نور هیوادونه هم دي لکه چین، روسیه، امریکا، په دې باندې اخته دي چې څنګه کولی شي دوی په دغه نړۍ کې هر یو څومره کولی شي چې دوی دغه د خپل برخې تقسیم کړي. ګوري په افغانستان کې زه مثال ورکړم، په افغانستان کې هیڅ کله وخت امریکا نه غواړي چې دلته شل کاله تیر کړي دي، په دې شل کاله مالي ځاني تاوانونه لیدلي دي صرف د خپل د موخو لپاره. اوس هیڅ کله وخت نه پرېږدي په اسانه توګه چې د ده رقیبان یا چین یا روسیه د راستي په ډېره اسانه توګه دلته په افغانستان کې د نفوذ پیدا کړي او په افغانستان کې په اقتصادي پروژو کې د چینایان برخه واخلي. په دې اصله زه فکر نه کوم چې دوی دوی دی پاسانه تو د پری دی دوی مجبور دی چې سلام مشوره سی په دې اکل کې طالبان مون پر رسمیت و پیژنو کوي نه پیژنو کوي پیژنو کوم شرایط او تکلیف د پګړه سره چې مونږ وښو کولای د خل دلته په افغانستان کې د سی حکومت رامنځته کوي د سی نظام رامنځته کوي چې هغه نړیوال نورمونه تم هم احترام کوي او زموږ ګټې هم دلته باید خوندي وساتل شي ځکه افغانستان خو د سی سیمه کې دی چې د هغه د آسیا په زړه کې دی هر هیواد کوشش کوي چې د افغانستان له طریقې نه نور هیوادونو کې باید دوی نفوذ ولري اوس د روسي د ډلو مسله چې راپورته کیږي دلته پرته له شکه چې زه په دې عقیده یم چې اوس هم دغه کومې ډلې چې دي دا صرف ابزار دي د رقابتونو لپاره دوی یو ابزار ګرځېدل شوي دي د دغه هیوادونو ترمنځ چې کوم رقابتونه دي د همدې له طریق نه دوی کولای شي چې ډېر په اسانه توګه په ځینو هیوادونو کې نفوذ وکړي حتی د ځینو هیوادونو ګټې له خطر سره مخامخ کړي اوس که تاسو راسي منځنۍ آسیا هیوادونو ته راسي مرکزي آسیا هیوادونو ته راسي همداسې په ختیځو هیوادونو کې راسي دلته امریکا نو هیوادونه نفوذ لري ولې اوس دغه نړۍ څو قطبي خو روانه ده که وګورئ که ونه غواړو روسان او چینایان یو قطب باندې بدلیدونکي دي تاسو وګورئ چین یو اقتصادي قطب دی روسیه یو نظامي قطب دی د دې لپاره چې امریکا دوی سره یو تعامل وکړي باید د نړۍ د ویش په سر دغه مسله ډېره مهمه ده ما چې مخکې یادونه وکړه چې افغانستان له وسې او تاوان نه وتې خبره ده هدف دا ده چې موږ د درېیم نړۍ هیواد فقیر او وروسته پاتې هیواد یسو موږ دومره نشو کولای چې په دغو لوبو کې ځان ښکیل کړو یا هم دغه لوبه د خپل په نفع یا خپل په ګټه وکاروو موږ مجبور یو چې یو هیواد پورې ځان وتړو یا څو هیوادو پورې ځان وتړو د دې لپاره چې موږ وشو کولای دغه کومې ګټې نسبي ګټې چې دي دا ترلاسه کړو ولې متاسفانه بدبختانه موږ هغه نسبي ګټې هم نشو ترلاسه کولای ځکه چې په ملګري ملتونو کې یو خدا ده چې موږ غږ نه اورېدل کېږي مثلا مخکې تاسو یادونه وکړئ او ورور دا یادونه وکړه چې ملګري ملتونو سازمان هم هغه رقم چې باید استقلالیت ولري هغه نه لري ګوري دلته یعنی ښه اشاره یې مرتکړې ده د دې لپاره افغانستان استازی که چېرته غږ پورته کړي او یو د ځواکمن هیواد غږ پورته کړي تاسو وګورئ څومره توپیر لري د هغه غږ ډېر زیات انعکاس کوي او ډېر زیات غږ یې اورېدل کېږي ولې متاسفانه د افغانستان یا د بل یو بل هیواد چې هغه فقیر یا درېیم نړۍ هیوادونه دي هغوی غږ څوک نه شي اورېدلی بله مسله دغه د بشري ناورین په هکله چې موږ ورباندې بحث وکړ هغه دا ده چې افغانستان وګورئ په یو بد حالت کې دی ولې اوس افغانستان ورو ورو یو څه دغه د نړۍ دغه لیدلور یا هم د نړۍ کوم پام چې ورته پخوا و اوس یو څه پیکه شوی د دې لپاره چې هلته د اوکراین مسله ده په اوکراین مسلې کې دوی مصروفه دي ځکه د اوکراین مسله ډېره ستره مسله ده هلته دا د اوکراین مسله مستقیما اروپایي هیوادو پورې تړلې ده هلته د اوکراین مسله مستقیما د اروپایي هیوادونو د ختیځو هیوادونو د نفتو د اقتصاد پورې تړلې ده اوس دغه مسله یو څه افغانستان لپاره ولې د دې لپاره چې وسم د افغانستان تاکله غونډې نیول کېږي هغه د دې لپاره چې افغانستان دلته په سیمه کې ډېر مهمه هیواد دی هر هیواد کوشش کوي چې افغانستان کې باید دوی نفوذ ولري دوی باید ښکیل پات شي د افغانستان په راتلونکي باندې بحث وکړي اوس مهمه دلته مهمه مسله دا ده چې دا سمه ده چې په امنیت شورا کې به غونډه نیول کېږي خو زه په دې مطمئنه یم چې هر یو هیواد کوشش کوي چې د خپل د ملي ګټو لپاره هلته یو نتیجې او پایلې ته ورسیږي ولې دا هم باید هېر نه کړو چې ملګري ملتونو سازمان تاثیرات لري دا څنګه ده چې ټول استقلالیت موږ تر پوښتنې لاندې راولو حتما چې غونډه په امنیت شورا کې نیول کېږي هغه حتما یو پایله لري د افغانستان په تړه وي که د هر بل یو هیواد په تړه وي یو پایله یو نتیجه به راوځي د افغانستان په تړه په دا یو کال کې چې کومې غونډې نیول شوي نړیوالې سیمه ییزې غونډې نیول شوي متاسفانه د افغانستان استازی که هلته ګډون ونه لري دغه غونډې هېڅ مفهوم نه لري ځکه چې دلته ګوري کله چې موږ هلته استازی ولرو دا سمه ده چې مثلا د طالبانو چارواکو دا غږ کړی ده چې موږ غواړو نړۍ سره تعامل ته ورسېږو موږ غواړو چې د نړۍ بشري مرستې موږ ته باید موږ سره وکړي ځکه چې ناورین کې واقع سو ګوري دا بشري مرستې په میلیونونو دلته بشري مرستې کېږي ولې اوس هم افغانستان وګورئ تقریبا 90% په فقر کې دي ګراف ډېر اوچت
یعنی د مشکل نه حل کېږي بلې دایمي حل نه دی
ولې جناب
پارسا صاحب، شما من میخواستم از شما پرسان بکنم، تعداد زیاد از شنوندهای ما هم اینجا در فیسبوک عدم اعتمادشان ابراز داشتن در مورد ملل متحد، سازمان ملل متحد، هم همکاری های صادقانه ملل متحد نشته کردن که اگر آقای ویس الدین نشته کرد اگر صادق باشن در حرف عمل خیش حتما، اما اونا اضافه میکنن که اوضاع جاری افغانستان سرش اثر نخواهد داشت، میگن شورای امنیت ملل متحد هیچ وقت به صداقت کار نکرده و نتیجه نمیگیره، مشکلات آقای عبیدالله حقجو نشته کردن. البته ای سوال مطلب نظر پیشتر از آقای آزادبیگ مدقیق بود، اما آقای عبیدالله یقجو نشته کردن که نمیخواین مشکلات بشری افغانستان حل شود، باید خود افغان ها ایر حل بکنن. در مجموع در برنامه هایی هم داشتیم که انتقاد سر سازمان ملل متحد و طرز فعالیتش در افغانستان و کارآییش برای حل بحران افغانستان زیاد بوده، اعتماد کم بوده از طرف جامعه افغانستان، از طرف مردم افغانستان، و تحلیلگرایی که ما هم داشتیم در برنامه‌های گذشته بعضی زیاد سر نحوه کار سازمان ملل متحد در افغانستان انتقاد داشتن. آقای پارسا، شما دلیل ای عدم اعتماد روی صداقت سازمان ملل متحد در افغانستان چگونه میبینین؟ شما چگونه، چرا اقدر بیعتماد است شده، بیعتماد شده دیگه سازمان ملل متحد در افغانستان؟
طبعا من میخوام خدمت شما عرض کنم که چیزی که اتفاق میفته و نتیجه عمل و به اصطلاح فعالیت های از اینا نشانگر ایجاد میکنه اعتماد یا عدم اعتماد وجود میاره. چیزی که مردم شاهد هستند و چه شکل آزی از اون چی تحلیلگرها در سطح بین المللی نیست که خب نتیجه کار آنطور که میگویند نمیشه و نتیجه خوبی به دست نمیه. توقع جهانی ها تمام کشورها و از جمله افغانستان که امروز نیازمند حمایت جهان است، ایست که بداخل یک تأثیر مثبت به یک نتیجه از صحبت ها و گفتگوها و به اصطلاح اعلامیه های که صادر میشه یک نتیجه عملی هم به دنبال داشته باشه. که خب ما باید برای همگی حق بدیم که قضاوت این گونه داشته باشن، و از طرفی هم نکته که پیشتر شما یاد کردین، خواسته و نخواسته از دوستای هست که در شنوانده شما خواسته یا نخواسته تصمیمگیری در سطح سازمان ملل متحد بنابرای حق به تو دارن اقتدادی در اونجی و بنابرای انحصار هست در گراه اقتداد کشورهای قدرتمند اقتصادی و سیاسی هست که خب طبعا خواسته یا نخواسته اونا هر آن چیزی که منافعشان در رو باشه.
ولی آقای مومن تذکر دادن که این به حتما تأثیر داره، تأثیر گذار می باشه.
من میخوام خدمت شما عرض کنم که تصمیمی که بگیرن اگر خواسته باشن او را اجرا بکنن حتما تأثیر گذاره، چیز واضح هست چون تصمیم خودشان میگیرن و جنبه عملی از اون هم زمین هایش اونا دارن، پول اونا دارن، قدرت اونا دارن و توانایی از این دارن که هر چیز تأثیر بدن. هر آن چیزی که امروز سازمان ملل تصمیم بگیره فردا رو میتونه اگه خواسته باشه رو میتونه عملی بکنه، ولی اگر بود سیاسی و منافعشان در اون به صلاح باشه و رو اجرا میکنن که نباشه خب باز راه دارن برای دیگوره مرحله اجرا نکشارن. این یک چیزی که خب اگر ما خواسته باشیم با کلمات بازی کنیم و با به صلاح قوانین و لایه هایی که در نهادهای چون سازمان ملل متحد یا هر نهادی که باشه اینا نوشته های دست نوشته های خود ما هست که اگر ما نیت برای عمل از اون داشته باشیم خود این نتیجه نداره و این بحث مثلا نیت هست واسه نیتی اگر باشه و بحث اساسی است که منافع از اون در این کجا قرار میگیره. آیا منافعشان هست یا نیه؟ اگر منافعشان باشه به بزرگترین فرصت تحولات ایجاد میکنن، تغییرات ایجاد کنن و میتونن تغییرات بسیار کلان هم ایجاد بکنن چون همه امکانات در دستشون هسته.
پارسا صاحب محترم،
من میخوام به شما بگم همین لحظه اگر بگن که طالبان نه به 24 ساعت طالب پاکسازی میشه از افغانستان.
پارسا صاحب محترم او
غیر ممکن نیست.
مومن صاحب محترم اوسوال داده چه دا د ملګرو ملتونو د چارواکي چې ویلي دي چې د بشري ناورین او اقتصادي ناورین لامل د افغانانو د صبر کاسانو رډکه ده او نور د دې تحمل نشي کولای دي ځکه چې بيخي بحراني حالت ده. اوسوال دا ده چې دغه د اقتصادي او بشري بحران حل د مسلې حل ده دا به مسله حل کی او که سیاسي کومه مسله ډیره مهمه ده چې دغه بحران د بیخ او بنیاد حل شي د حل لارې چارې ورته ورته وشي سیاسي اړخ ډیر مهم ده که اقتصادي او بشري مماسر.
بله زور زه فکر کوم چې ما مخم یادونه وکړه دغه دوه مسلې یو له بل سره تړلې مسلې دي. یو خو هغه سیاسي اړخ ده هغه کې زائد شک نشته دا ځکه دا هیوادونه ما مخم یادونه وکړه په دې به بحث کیږي تر اسمه پیژندنې به بحث کیږي طالبان سره به تعامل باندې بحث کیږي د طالبان پراتونکو به خبرې کیږي چې طالبان پراتونکو کې یا هم کچې ته پراتونکو پیژندل کیږي کچې ته سره تعامل کیږي نړی سره یو تعامل یا یو ګډه شبه رامنځته کیږي په کومو معیارو باندې به موږ سره باید
سلام د طالبانو نسته وقول لري او بخې مومن صاحب محترم تاسو د طالبانو نسته وقول لري. طالبانو مشر هبت الله خان ویل دي چې موږ که په موږ باندې څوک اتمی بم راوغورځي موږ د خپل تګلارې نه تیریږو. ګوري تر اوسه پورې دی په دې تیر یو کال کې د جنکو د مکتبونو مسله نه ده حل کړې. خزو ازادي د بیان ازادي د بشر حقوق دغه خو رپورټونه تمام ورځي راځي نو ستاسو توقع څه ده؟
متاسفانه بدبختانه د تلويخ کال چې موږ له دغه ناورین له دغه جګړې څخه ځوریږو افغانان بعد چارواکو غلط تصمیمونه غلط پریکړې غلط سیاستونه ول چې موږ متاسفانه که په موږ باندې هیوادونو یرغلم کړی دی او که موږ دلته مداخلي هیوادونه کړي موږ خار شوي یسو. ما همیش دا ویلي دي چې دغه درې هیوادونه چې په افغانستان باندې یرغل کړی افغانستان ته راغلي دي دا افغانان ول چې ورته زمینه مساعده کړې ده که افغان ورته زمینه مساعده نه کړي افغان با اتحاد او با اتفاق وي د خپل چارواکي د خپل د خلکو هغه رضایت حاصل کړي چارواکي د خپل د خلکو حق او حقوق ورکړي اقتصاد ته کار وکړي دلته د ټولنیز مسایلو ته کار وکړي. ولی یو هیواد برازي په افغانستان به یرغل کوي یا ولی یو هیواد برازي په افغانستان کې به مداخله کوي تاسو نن ګورئ په بلغارستان کې وګورئ په ایران کې وګورئ په ترکیه کې وګورئ افغانان په سپي خوړل کیږي افغانان عزت کیږي افغانان رتل کیږي دا ګوري دا د عزتي دی افغان لپاره چاره من سکری دی اوس خو دا اوس کې دا د امریکا نه درم سکری یا بل یو بل هیواد خو نه درم سکری دغه عزتي خو دا موږ افغانان یاسو. ما همیش ویل او دا بیا هم تکراروم تر هغې پورې چې افغانان ټول سره یو نشي افغانان د خپل درد پختل سره دوا نکړي هیڅ یو هیواد نشي کولای چې د دوی درد دوا کړي او بل اخر د افغانستان لپاره د افغانستان درد لپاره دوا شي ځکه دلته افغانان ما چې مخکې یادونه وکړه دا وسوګوري یو کال کېږي زمونږ ښوونځي د انجونو د زما د خور زما د لور زما د خویندو پر وړاندې یو کال کېږي چې ښوونځي په افغانستان کې تړل شوي دي. دا ولې یو کال ښوونځي تړل لس کاله موږ شاته پرېږدي دا اوس تاسو وګورئ دغه د موږ علمي کچه څومره ټیټه شوې ده. حتی په پانتونونو کې تاسو وګورئ هغه کادرونه چې موږ په دا شل کالو کې روزل شوي کادرونه ول تر پی ایچ ډي او دکتورا پورې دوی زده کړې کړي وو نن په دولتي پانتونونو کې په لسګونو په سلګونو کسان لاړل افغانستان پرېښودل. نن ځوانان کادرونه افغانستان پرېښودل خصوصي پانتونونه د سقوط په حالت کې دي. ګورئ د یو ټولنې بنیاد او هغه بنسټ چې جوړوي هغه علمیت ده هغه چې موږ چېرته اوس یو کال دغه یو کال کېږي ګورئ اوس خو موږ ته نه وایي چې امریکا تا ترازی یا بل یو هیواد یا ملګری ملتونو سازمان تا ترازی تا وایي چې ته د ښوونځي خلاصې کړه. حالا دا چې په قرآن کې په اسلام کې تا ویل شوي دي چې ښځه یا هم د انجونې هم د زده کړو حق لري هم د کار حق لري ته دا زمینه ورته نه مساعدوي خو دغه پلمه یا که ته وایي چې موږ ته امریکا پلمې جوړوي موږ ته نور هیوادونه پلمې جوړوي خو دغه پلمې حق چا ورکړی دی خو تا ورکړی ته ولې په مثلا په افغانستان کې ښوونځی نه خلاصوې که ته په افغانستان کې ښوونځی خلاصې کې ولې یو بل هیواد راسي په تا باندې نیوتې مرستي وکړي. یا یا مثلا بل دا ده چې مونږ چې ته دلته زمينه د کار متعيده کو په افغانستان کې ولې زمونږ ځوانان نور ځایونه کې ورټل شي؟ خو دا ده یا مثلا خزو ته مونږ حق ورکو، د کار حق ورکو، د زمينه او چاپیریال ورته آماده کوو، نه لږ په مونږ باندې بل هیواد راځي په مونږ باندې باندې وکی کوي.
مومن صاحب ته سينار ډېره مننه، وخت ګورو مومن صاحب، مونږ وخت ګورو
چې دغه زمينه دغه چاپیریال په افغانستان کې متاسفانه افغانانو مساعده کړي، که افغانان سره یو نشي مونږ باید بل هیڅ یو بل هیواد باندې نیوکه ونکړو. ځکه
تشکر مومن صاحب محترم، ډېره مننه.
یو هیواد د خپل ملي ګټې لري، د ملي ګټو پر بنسټ باندې هغوی مخکې دي، هر چېرته چې ګټې وي هلته ځي، هغلته مهمه نه ده دوی ته اوس. د اوس وخت کې
ډېر تشکر مومن صاحب محترم، یعنې ستاسې د ځواب دا شو چې تر څو طالبان دغه تعامل ونه کړي مشکل ده چې په رسمیت وپېژندل شي او د افغانستان بحران حل شي. میره بلې
نکته ده که من میخواستم با پرساس به درمیان بگذارم، این بود که آقای مومند اما تو که گفتن که افغان ها خودشان باید حرکت کنن، خودشان باید مشکلات حل بکنن. از طرف دیگه شما تذکر دادین که در حکومات پیشین اقدر فساد اداری بوده که افغانستان چطور دیگه اعتبار خود باخته از نظر فساد اداری پیش جامعه بین المللی، و اینال دهی حالاتی که افغانستان قرار داره یا دهی حالاتی که قرار داره فعلا از نظر بحران بشری، اقتصادی و همه مشکلاتی که افغانستان دامنگیریش است، با توجه به عدم اعتمادی که قدرت های بزرگ برای افغانستان دارن، باعث یک کشور در همیشه در رده بالایی کشور با در فساد اداری قرار داشته، حکومت ها همونطور که شما پیشتر هم گفتین این حال نیست که اضافه 20 میلیون نفر گشنه هستن، این خب یک میراثی از گذشته هم باقی مانده. به نظر شما آیا اراده سیاسی حال وجود داره تا اختلاف ها را بین کشورهایی که برای افغانستان میخوان یک تعامل به وجود برن در مثلا مجلس شورای امنیت حل بکنن، تا چه حد شما فکر میکنین که این اراده سیاسی قویست که برای افغانستان یک قدم مثبت برداشته شده، با در نظر داشته البته اختلافات نظرهایی که در بین همیش پنج عضو کمیته شورای امنیت؟
3 دقیقه وقت رو دیر معذرت خواهم، میره بانی اوکی
از اون بزرگ شما که در مسئله جنگ و صلح در افغانستان یا در هر جای دیگه در افغانستان و تغییر وضعیت در افغانستان، من فکر میکنم که و تصمیمی که سازمان ملل در نهادهای همچون سازمان ملل خواسته باشن دیگر وابسته به شرایط منطقه و جهان است. تنها مسئله خود افغانستان نیست، این مسئله ایران هست، مسئله پاکستان هست، مسئله اوکراین اخیراً شد بزرگ شده، مسئله شرق و غرب است، تعاملاتی که در سطح بین المللی وجود داره و افغانستان به عنوان یک نقطه است در منطقه که میتونه یک اهرم فشار باشه و یک حیات خلوت حتی باشه یا هر چیزی که میتونه تر از اون تال در طول 45 سال گذشته که حداقل ما تاریخ میبینیم به مشکل استفاده شده، حالا هم که یک جایگاه داره و تصمیم در مورد افغانستان وابسته برای خود افغانستان به تنهایی نیست. مسئله به نظر من و قدر مسئله گرسنگی هم یک موضوعی بسیار کلان برای قدرت ها نیست، مسئله جهان و مردم را جدا میکنه، ولی تعدادی که تصمیم میگیرن منافع خود من پیشترم گفتم رو محاسبه میکنن و میسنجن میتونه یک وسیله و یک ابزار یک بهانه باشه، ولی کن یک موضوع چیز نیست. ولی مسئله عزیز که آیا تعاملی که در سطح منطقه وجود داره، مخصوصا رقابت هایی که فعلا ما در منطقه اطراف چین میبینیم، یک اندازه نگرانی های امنیتی فعلا وجود داره، مسئله اوکراین است و افغانستان با وضعیت فعلی خود، آیا غربی ها میخوان که یک تحول ایجاد بکنن یا به ثبات برسن یا نه؟ عدم ثبات میتونه نفعی برای از اینا در این شرایط داشته باشه، میتونه یک تهدید برای رقبایشان در منطقه باشه با یک حکومت بسلاقه رسمی و بی ثبات با حضور ده ها گروه تروریستی در اینجی. این سوال های بسیار عمده است که خب وقتی پشت درهای بسته جلسه برگزار میشه حتما گپای
بسیار
مهمی است که بیشتر از اینکه به مردم افغانستان ربط داشته باشه و
ممنون از توضیحاتتان. وقت ما به پایان رسیده. از جناب شما خلیل پارسا، فعال جامعه مدنی و تحلیلگر مسائل بین المللی عمر افغانستان، و همچنان جناب استاد مومن جاوید مومن، استاد پانتون کابل، تشکر میکنیم که در برنامه سهم گرفتن. و از شنونده و بیننده های عزیز ما هم تشکر که حوصله کردن و برنامه را دیدن و شنیدن.
مننه و ما هم خواهد. دیر تشکر.